خکې د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته اجمل اند کتنه کوي.
ډیرو هندي ورسپانو دې هیواد ته د یو شمېر افغان سکانو او هندوانو پر کډه کېدو لیکنې کړې. ټایمز آف انډیا لیکلي چې د افغان سکانو او هندوانو یو لسنه د یک شنبه په ورځ نوې ډیلی ته ورسیدل. په لیکنه کې ویل شوی په دوی کې یو تن شپېته کلن ندان سنگ دی چې په پکتیا کې تختول شوی وو او بیا خوش شو. ورسپانه وړاندې وایي چې د یوې کورنۍ نه هوغړو هم نوې ژوند پیل کړ. لیکوال وایي د دې افغان سکانو څخه ځینو یې په کابل کې د سکانو پر یو عبادت ځای برید کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي. په هغه برید کې چې پړه یې داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي و لږ تر لږه 25 کسان وژل شوي وو. مخکې تر دې رپورټ ورکړل شوی و چې د امریکا د متحده ایالاتو شل سناتورانو د امریکا له حکومت غوښتي چې افغان سکانو او هندوانو ته د امریکا کې پناه ورکړي. هندوستان ټایمز هم ورته مسله څېړلې او په یوه لیکنه کې ویلي چې په کابل کې د هند سفارت دې کسانو ته لنډمهاله ویزي ورکړي. لیکنه وړاندې وایي چې شاوخوا 200 افغان سکان او هندوان هندوستان ته د کډه کېدو غوښتونکي دي. تیره میاشت په افغانستان کې د دې مذهبي اقلیت ځینو غړو ازادي رډیو ته ویلي وو د امنیتي ګواښونو له کبله غواړي له افغانستان نه ووسی. میل انلاین بیا په برتانیا کې د یو شمیر افغان ترجمانانو لپاره د پناه ورکولو په هڅو لیکنه کړې. په لیکنه کې ویل شوی برتانوي وزیران په روانه اونۍ کې لسګونه افغان ترجمانانو ته د پناه ورکولو په طرحو بحث کوي. لیکنه وړاندې وایي برتانوي چارواکي تورن دي چې په دې برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. ورسپانه زیاتوي مخکې د برتانیا د دفاع وزیر ژمنه کړې وه چې 50 افغان ترجمانانو ته به د هغوی له کورنیو سره برتانیا کې پناه ورکړي، خو له هغې وادې 2 کاله وتلي او یوازې 2 افغان ترجمانان برتانیا ته رسېدلي. یو شمیر افغان ترجمانانو چې افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی ویلي چې ژوند یې په خطر کې دی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. په هنر جاج کې پر بایسیکل کتاب ګرځون کې ځوان سره د کتاب درسونې په کمپاین غږیږو.
اغه کتابتون خپل درس لور منول سندري به کتابونه چې هدي اقل د ماده بایسکل کتابتون څلور 1500 کتابونو صرفیت لري. نو ټول تقریبا
په فنکار برخه کې ل لیکوال سیډون کی او کرکتون کی ډاکټر محب وزیر سره دغه په کارونو خبرې کو.
او یو خو بجره ساده بجرګه کې ریاست نیمه د قیصر پر دیو د روحاني سبزي باندې شاعران موجود ول. نو ما داسې احساس
په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ دی و بل لیکوال او شاعر صدر خان احوال پوري.
لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندې شوم، هیڅ پتنګ مونډلې نه ده لڅراغ ژوندون هسي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
ادریس یوش هغه ځوان دی چې پر بایسیکل یو کوچنی او ګرځنده کتابتون جوړ کړي. د کلی په کلی ګرځي او هغه ځوانانو ته وړیا کتابونه ورکوي چې د کتاب مینوال دي خو لاسرسي ورته نه لري. یوش وایي چې غواړي لدی لاري د افغانستان ګوډ ګوډ ته کتابونه ورسوي چې ځوانان د کتابونو او د مطالعې له فرهنګ سره آشنا کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له هغه سره د هغه په دغه دروند خو ګټور کمپاین خبرې کوو.
هنر جاج
ډیر مننه سیاوش صاحب شي خپل قیمتي وخت مو مخترک او پختنه مر سره کوم چې څنګه دا فکر درته پیدا شو چې کتابونه راوخلیو د لرو پروتو کلو تلاټ شي.
او استاد سلامونه تاته د ازادي رټولو د نو اوریدونکو ته فکر خو له ماشوم ته به ماته پیدا شوی. هغه وخت چې زه له ماشوم تقریبا 2 کلو ماشوم پلار می یار وخه د سات ننګیال زما مشرور هرش ننګیال ته د کلیزی په مبارکی کې کتابتون ډالی کاغه وخت کې مات یو فکر پیدا سو له هغه وروسته خپل نیستو ملګرو ته ما کتابونه ورکول هغه کسانو ته چې ما ته ګران دی ولما سره مینه کوي بیا می هڅه وکول چې لورو پرتی سیمو ته لاړ سمل ته محروم ماشومان ته کتابونه ویشم هغه کله چې به ما کتابونه ورکول نو ډیر د خوشحالۍ احساس میکو یو عجیب توغیان او کیف دغه سچ ما کول خوند ډیر زیات راکو او بیا نو چې ما کتل افغان نسلونه نوې نسل بل کتابو سره ډیر زیات مینه ولېوالتیا خيو خواړی نو بیا ما اقدام وکاو اوس نو پټول افغانستان ګرځا پټول ولایت باندې افغان ماشومان ته کتابونه کتابچی او قلمونه ویشه
دا ډیر سخت کار دی ډیر زیات دروند کارم دی لیوی خو نامنی لبل خو بیا په بایسیکل د کتابونو ګرځول بیا لور لور سیمه ته تګ دا نه یوازې دا چې ډیر زیات وخت اړتیا لري بلکې ډیر زیات فزیکی انرژي ته اړتیا لري دا دومره دروند کار ته څنګه وګور کړه
زه فکر کوم استاد چې سخت ده په دې حالاتو کې په بایسکل باندې بیا هغه کتابتون خپل درسلور منوال سندري به کتابونه چې هدیه قل د ماده بایسکل کتابتون سلور 1500 کتابونه صرفیت لري نو ټول تقریبا لس من وسن برابر دي سرکونه کلو باندو ته تاګ او راته ګل ته په بایسکل باندې خورا ډیر سخت کړه خو هغه انسان چې خپل هواد سره او خپل خلکو سره واغ دلار چې ما ټاکلی ډیر سیات مين ولري ز فکر کوم چې بیا سرچف کیږي او زو د ټولو سختیو سرګردانوي نډیر سیات خوان دخلم نو سخت ده خو دغه سختیو نه خوان دخلم مغه انرژي ور نه سخلم هر ماشوم ته هر سوان سره چې خبرې کوم کتابونه ورته ویشم نو زور نډیر سیات خوان دخلم ز فکر کوم چې سخت خو زه محسه کوم چې ځان ته راحت کوم
یو مسله دا چې کله تا دا کار شروع ک دا یو ډېر لوی خدمت ته لکه سیمې دې شروع ک اول ته چې ته لومړی لاړې د څه ډول برخورد سره مخ شوې
استاد زه فکر کوم چې یو کار یو هڅه او برنامه یو خبرونه ل صفر نه شروع کول به صفر نقطین هم پیل شي ما شروع لغمان څخه وکوله یو هغه انګیزه خدا و چې زه په لغمان کې پیدا شوم لغمان کې را لوی شوم خوانځي مې په لغمان کې لوسته هغه کتابو او تعلیم او کتابچی او قلم سره زه په لغمان کې آشنا شوم نو هڅه مې وکول چې هغه کمې ستکړې ما په لغمان کې کړې هغه کوم خون کو چې ما سره خوري کړې په خوانځي کې هغه د خپل خون کو د خپل سیمې اغه زموتونه او کمه حس چې ما سره کړی وغه جبران کم نو فلهاسه ما وغوښتل چې شروع لقمان څخه وکم التمی سرګونو ما شومان سره خبري وکړي کتابونه مې ویشل کتابچی او قلمونه
استاد کار دغه تر څنګه دی کوم سیمه تجزیل ته خلک څنګه خبره چې کلال ته زی کتابونه وړي بیا خلک څنګه راځي څه کوي تاسو
مخکې دې چې څه لړ سم یو ولایت تلوړان دی پلان باندې کار کوم چې زوی څنګه او چیر تلمړې لړ سم او کم ځنه شروع وکم له هغه وړاندې دی چې د رادیو لاري د رسنوي لاري د ټولنیز رسنوي لاري ز خلک خبرو بیا ما سره خپل ټیم التئی چې نور چاري غوي تنظیم کی له هغه وروسته بیا نو د اطلاع فرهنګ ریاست د ولایت مقام د سیمې یا د ولایت غفکری سوانان مغه ټول لوړاندې منګه خبرو نو کله چې منګل ته زو غوي لوړاندې خبري هغه ټاکلي سي ته غوي راسي چې کله بیا مونږ ویني نو مونږ لغوي څخه یو پښتنه کو ځکه د کتابونو غوښتن کې ډیر سیات او کتابونه لبه د وخت چې مونږ دونه امکانات نه لرو چې د هر طبقې لپاره د هر سیمې لپاره مونږ کتابونه چاپ کو بیا ټول خلکو ته مونږ کتابونه ورسولې شو نو بیا مونږ ورته هدی اقل یو پختنه ورنه کو کله چې زمونږ پختنه ته ثواب راک نو بیا مونږ په ډالۍ کې ورته یو کتاب او یو قلم او یو کتاب چا ورکو
دغه مالی امکانات لکومه کوي کتابونه لکومه کوي کتابچې لکومه کوي
اکثره ډیری مصارف هغه زه خپلې بوتي چې نه کوم هغه پیسې چې ما راټولې کړې یا هغه پیسې چې نور خلک په لباس او په میلو باندې خپل ملګرو سره مصرفې یا هغه پیسې ما راټولې کړې په هغه باندې چې کتابچې قلمونه او کتابونه اخلم دې تر څنګ د هیواد ځوان نسل فکریا او فرهنګي خلک شاعران لیکوالان چې زور سره پیژنم خپل راته څنګه وهي ورته څنګه هم تماس کیږو پلاغوی نه دغه چاپ شوی کتابونه یا د نور ملګرو کتابونه چې دوی سره سره هغه ما تر سپاري زه به کتابونه کتابچې یا هم دغه سیملی تجاران چېنې خدایي خدمتګاران ستاسو چې په دغه برخه کې ځان مسول احساسې هغه نسی کوله چې محروم سیمو ته کتابونه ورسې خو زه یو پول په هیڅ یو وړی کې په وسیله باندې کتابونه ماته راسي زغه کتابونه کتابچی او قلمونه بیا په خپل سنگړی بایسکل باندې تر محروم سیمو محروم خلکو ماشومان
او په داسې دور کې چې هر ځوان په دې فکر چې پیسې څنګه وګټم هر ځوان په دې فکر چې څنګه خو وظیفه ترلاسه کړم په داسې دوران کې تر پورته کیږي او خدایي خدمتګاری کې او دغه چاته کتاب ورسې چې هغه کتاب ته اړتیا لري خو وسین لري یا امکانات نه لري چې کتاب ترلاسه کړي څه فکر کوي دغه ستاسو دغه کار ځوانانو ته څه پیغام لري او ستاسو موخه تر څه ده
زه فکر کوم چې د هر چا مینه لکه څنګه چې د انسان سیره او فکر د ټول متفاوت دي زه فکر کوم چې د انسانانو د ذوقونه او مینه او وختونه هم فرق کوي زما مینه زما خلق دي زما وطن ده او پرته له شکه چې اوس وصیت مونږ په یو ستر بحراني حالت یا د مونږ د هیواد اکثر خلک چې فیصدی ډیره زیاته ده له تعلیم او کتاب نه ډیر زیات لري پاتې شوی دي نو زه انسان مسؤل احساسوم هغه څه چې د یو ځوان په توګه باید یو ځوان چې خلک وایي چې د یو ټولنې د ملا تیر حیثیت لري خو دا زه فکر کوم چې دا ثابته ولم غواړي چې موږ څنګه ځوانان استو باید کار وکړو نو زه خپل اسلامي ملی واجب کوشش کوم چې ادا کوم او زه د خپل وظیفه او دند حساب
هغه سیمه چې نام ندی او تور تور غلې کومه ستونزې سرخونه مخ شوه
تر دې مرحله نه بلکې چې هر سیمه ته ځتلم د فکری سوانانو د ولسونو قومي مشرانو او حتی د ماشومان ډیر توت هر کلی سره مخامخ سوایم یعنی ما چې څومره فکر کوم چې کېدې سي د خلکو خبرګون به سید د غسی او حرکت پوراند یا د ما پوراند خو دا خلکو ثابت کړه چې دی د کتاب او قلم غوښتون کې دی او هغه څوک چې په ریښتینې ډول غواړي خپل ولست خپل خلکو ته کار وکړي نو دوی تود هر کلی سره مخامخ شي
د ورسته پښتنې په توګه له تجارانو له هغه خلکو چې غوي وصل لري یا هغه کسان چې غوي کتابونه لري لا غوي دی غوښتنه څه ده او له هغه کسانو چې سیمه ته ورزې لا غوي دی غوښتنه څه ده
پرته له شګه چې هواد خلک کارت سروت لري او دغه سی یو حاسه چې بل چانه د کړي او تاسو مخکې مویل چې بل سوګورته نه حاسي کی زه اوس دې تمدم چې په ټول افغانستان باندې وګرځم ټول افغان نسلونو ته زه کتابچی قلمونه او کتابونه ورسوم شروع ما کړی حرکت سپیشل دی د ټول نغښتنه کوم چې په دغه حرکت کې په دغه پروسه کې را سره برخه واخلي خپل ملی او انساني او اسلامي واجب تر سره کی افغان ځوانان ماشومان په ټوله کې نوې نسل دوی د تعلیم غوښتون کی خو له سمینه ورته مساعد نه دم د ټول افغانانو ملی تجارانو د هر انسان د ټول افغانانو واجب او مسولیت دی چې دغه حرکت نخبل ملاتړ او لمنګ سره په دغه بهیر کې مرسته وکړي
ډیر مننه
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د بچا خان په هنتون د پښتونخوا مطالعاتي مرکز مشر لیکوال کرکتون کې او څېړونکو ډاکټر محیب وزیر وایي چې پښتو ادبیاتي په شوري توګه انتخاب کړي. نو موري وایي چې په ادب کې د کار کولو لوی حوصله ورته جرس ادبي جرګي ورکړي او دا مهال د پښتو ادبیاتو په څېړنه او کرکتنه بوخته. په فنکار برخه کې له ډاکټر محیب وزیر سره د هغه په کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې قیمتي وخت مو مخترا ک پښتنه دا کوم چې په پښتني ټولنه کې خو اکثرا کله چې څوک رضوان شي نو هغه وایي چې زه تجارت وکوم میډیکل وکوم یا ببل وکوم چې پیسې وګټي. تاسو څنګه د پښتو ژبې او ادب لار خپل کړه؟
ډیر مننه تاسو هم چې موږ ته مدام کار کړه. یقینا هر سړی دا خواهش وی چې رازوان شي چې څنګه سو پژوند کې صدا سي کارو کې کاغه دي پیسو ګټلو په مت کې وی کاغه ټولنیز حیثیت پاوالې سره کاغه شعر او ادب په میدان کې وی. نو زه فامیل طرف نه هلش د مجد د شعر او ادب طرف ته توجه وا خو نو چې دا لسم ټولګي کوم زه نو په دغه وخت کې دا رحمت شاه سائل سندره با پخپل آواز ریکارډبل او هغه به په مارکیټ کې مې خرڅېدل مو ترونه چې کوم هغه د سره ذوق لرل نو هغه به راوړل. نو د زه دا وایلی شم چې زه کا شعر او ادب ته او بیا په شعر او ادب کې هم د کمپالې دا سوچ او فکر تا کرا ګرځولې دا د رحمت شاه سائل هغه سندره را ګرځولې چې دوی په خپل آواز کې ریکارډ کولې او موږ به اوریدلې او دا غزینه پورتو ادپټر
کله چې په دې برخه کې کار شروع کړ لاس نیوي دي چا وک چا سره روان شو په دې بلار کې څه دی اول ولیکل
دا څه د چې لیکلو طرح ته خو ظاهر خبر دا کلیوالي چې کوم سندره وي یا غزل پورتګیون پکې نوا شعر ردیف کافیای برابر نوا هغه سيزونه مکمل او زبیا د کلی نه ډېر په مشمالي کې په مسافرت کې سم او د ماش په مسلو کې کراچۍ ته ورسېدم. نو کراچۍ ته چې زه ورسېدم د دوه درې نوی خبره ده. نو په هغه ځای کې ماته د جرس ادبي جرګه په نوم یو تنظیم ول چې طاهر پردی په یو مشارکه ولا او ریاست تسلیم قیصر پردی روحاني سبزیدا ملګری ورسره. نو هغه پلیټ فارم ماته ترلاسه شو او هغه زداویم چې ما د چا لاس نیو خو داسې نه دا کړې خو د جرسه د بجرګې لاس نیو مې کړې ده او پاره کې ما به خپل فعالیتونه او روداد لیکنه او شعر او ادب داسې جنو او بیا ورتره ورسره د مو تعالی د یو ذوق راکې پیدا شو چې موږ د اردو ادبیات ډېر ولوستل او بیا اردو ادبیات کې خاص کر ترقی پسند ادب چې کوم او هندستان او پاکستان کې د اردو درمخه هغه مې ډیر زیات ول وستل. نو هغه د دې ملګرو د جرس ادبي جرګې د لسنی ویل لپاره
ډاکټر صاحب د تعلیم په برخه کې راتوي په کومي کومي برخه کې مذاکره وکړي
دا کړ خو ما ته د لسم پورې په خپل کلی کې کړی دي چې موږ بنیادی تور بنو سره تا اړوند یو او بیا ما سور لسم جماعت د کراچۍ په هنتون نو او ماستری موږ ورته وایو شپړسم دا مې د ګومل په هنتون نو په پښتو ادبیاتو کې او ام فل مې د علامه اقبال په هنتون نو پښتو ادبیاتو کې او ډاکټرا یا ډاکټر پی ایچ ډی د پېښور په هنتون نو مې په ادبیاتو کې
پرته لدی چې شعر او شاعری کوي شعر لیکي په نثر کې کار کوي یو څنګه
دا څه وشول چې زه چې جرس ادبي جرګه تکل ولاړم نو په شروع کې هم شعر لیکم خو یو خو په جرس ادبي جرګه کې ریاست سنیم او د قیصر پردی او د روحاني سبزي غوند شاعران موجود ول نو ما دا احساس کړ چې ګنځ په شعر کې دا څه خاص یو نویلاره نشم پیدا کولای نو د هغه ځای نه ما بیا د نثر لیکنه ته دوام ورکړ او اول ما بیا تنقیدی لیکنه ډېر کولای او ورسره مې نور د سه تخلیقی صنفونه لکه مثلا خاکا لیکل یا لنڈ یود والنڈ کسی لکھل او بیا میں پکے ناول لکھل ہوتا تب متوجہ یو میں ناول وہ لکھو او اگے دپا سا بیا چھ ز ماس ایم فل تا میں داخلہ واخستا او اگا زین بھی زما دے تحقیق طرف تا ڈرامہ خشم چھ نن زدا سے گنم چھ کز تنقید ہم لکم او دے تحقیق در اثر لاندے لکم نو ز اس لکا ادے تحقیق ادا یو مادہ رکھ ڈرا زیادہ
ڈاکٹر صاحب تر سا پورم سمر کتابوں نے چاپ شیوی دی او سمر نا چاپ پاتی
چاپ شوی کتابوں خزما ددا سوسٹول ریاد نشی ما پخل سوس پگو کتابوں بم خپل چاپ شوی او تالیفات میں بیا دادی چی خو ما جرس مجلہ چ کما اگے دے مدیر پہ ما اگما دے تالیف کڑے دا او ورسرا یوا بلا دے کلی پسته میں یوا وڑ کی مجلہ چلا ولا خیسور پنم چا اگے دے رجات گنے شے شوی دی خو خپل تخلیق چکم جمع کتابوں دی زو چا غب نسے شپگو پوری
اگر ټول تحقیقات دی کہ تخلیقات ہم کشتا
یو ناول پکے تخلیقی دے او زیادہ تر پکے داسے تحقیقی بنا
نو کل چتا سی تاسی ویری چیز کراچی تلاڑ مولتا دہ زید شاعرانو سر مخ شوی دا وید نغه ډلی سره یو ځای شوی بیا ویل چې شعر او شاعری نو کوم لاغه ورسې بیا شعر او شاعری وکړه
نغه هغه د پسوی بیا
ڈاکٹر صاحب راجو دی تچی د تحقیق مسئلہ دا په تحقیقی برخه کې دی په کومو کومو برخو کې کار وکړ
تحقیقی برخه کې یو ماده ایم فل چې کومه تھیسیس دی هغه مې د پښتو کلاسیکی شاعرۍ کې انسان دوستی په موضوع کار وکړ پی ایچ ڈی کې مې بیا د پښتو په نوې شاعرۍ کې سیاسي شعور په موضوع باندې کار وکړ اغینا پرتا ما یو کتاب بل پروجیکٹ د بچا خان په همتون راکړایو په پښتو ناول او افسانه د یو لسم ستمبر اثرات او بل مې یو دغه وکړو د پښتو پښتونستان تحریک او پښتو شاعری او یو مې بل کتاب د زمونږ د سیمې د لوی شاعر د عبدالرحیم مجذوب د هغه پاړه یو کتاب دی چې د مجذوب د مجذوب د شاعرۍ تنقیدی مطالعه
او دا ټول چاپ شوی
دا ټول چاپ شوی
هغه څه اوس نه دی چاپ شوی څه څه دی د لاس
یو یو ز ما یو کې دغه کړی دی چې مترقی فکر چاغه ته منوم نه دی ورکړی خو یو شاعر سره تیار دی چې مترقی فکر پښتنو ته یا پښتو ادب ته لکه میرا کړی په دې اړه باندې ما سره سم مواد دی چې هغه نه دی چاپ او دویم شای چې د نړیوالو ادبی نظریاتو او تحریکونو مطالعه د دوا د دې چې هغه نه چاپ پته
ډیر تاسی ل آزادی رادیو نه رادیو مجله اوري هنر د تاثیر زیږنده ده خای دا تاثیر بیلا بیلی بڼې ولري خو کله چې لیکوال متاثر شي هنر تر زیږي د زرپانی په نننې پانه کې وګمج بارخیل مات شوې قسم کی سراوروي
مات شوې قسم په سوچونو کې ډوبو او د چایو پیاله یې په کونډه تکیه کړې و په وړه خیخې پیاله کې د چایو ډکی تاویدل د هغه د خیالونو غندې سرګردانه وو لکه د لالهاند طبیعت پیخي چې کوي پیاله یې اوچا تکړه یو غړپ یې ترې وکړ او بیا یې په غولي کې خوده د پخوا غندې پریشانه وو پخې یې وغځولې غوښتل یې خپل ملګري ته څه ووایي خو هغه وار پرې مخکې کړ شیرو زه خو وایم له خپل ضد نه تیر شه زه په خیر همدانن روان شه او خدای به خیر پیښ کړي دا کارونه یوازې په زده کړه نه په بخت او تندې پورې هم اړه لري زما ومنه خو شیر محمد غصه شو نه شهبازه دا خبرې مرا تکړه ما اوس قصد کړی خپل تندی به مات کړم خو قسم نه ماتوم ولې مې شرموي نه غواړم پلار مې په داسې حالت کې وګوري د پلار ټوله هستي او نیستي مې برباده کړې وروره شهباز خپل لپټاپ کمپیوټر بند کړ چای جوشه یې د غاز لپاسه کې خوده او بیا د غڅنګ ترخه په اوګه لاس ور کی خود. شیر محمد ایو میاشت او 15 ورځې د کیږي چې راغلی او دلته دفتر په دفتر ګرځي. مشران وایي چې روزي پټنده ده نه په منډه. خیر دې دا هر څه به خشي. اخر په هندستان کې د زده کړې کړي. خپل کور ته لاړ شه. مور او پلار به دې انتظار وي. خدای به حمل تکندهار کې و مناسبه دنده درته پیدا کړي. اخر دلته کابل کې به دې هم خور او کې ته ګڼ سوالونه پیدا وي. شیر محمد یې په خپلو خبرو کې ولوي. نانا شهبازه د هغې نه بیغمه یم. رانه کشره ده. پوه کړې مې ده او د پلار مجبوریتونه مې حس کوي. شیر محمد هم دیوال ته ډډه ووهله. اوږد وغځېد. لاس یې په تندي کېښود. ټنډه یې ګرمه وه. د موټرونو غرهار او شور اورېدل کېده. خدای په خیالونو کې وړاندې تللی و. پوره څلور کاله وړاندې یې په کندهار کې د لیسې زده کړې بشپړې کړې. پلار یې د خپلې هټۍ په کارونو لګیا و خو خونده یې نه وه. د ده زړه غوښتل چې کانکور ته د تیارۍ کورسونه ووایي. خدای پوهېده چې له پلار سره یې پیسې نشته. کنه هیڅکله به یې هم له خپلې یوازینۍ سوی نه نوي دریغ کړی. په همدې کې یوه ورځ خبر شو چې هند ته د لوړو زده کړو لپاره د بورسونو ازموینه اخیستل کېږي. په منډه لاړ. خپل نوم یې ولیکه او یوه اونۍ وروسته یې په ازموینه کې ګډون وکړ. څلورمه ورځ وه چې زنګ ورته راغی او د کامیابۍ زیری پرې وشو. او دویمه اونۍ له څو نورو محصلینو سره مخ په هند روان شو. د هند کلکتې په یوه مشهور پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې څلور کلنې زده کړې وکړې. له څو نورو ملګرو سره یې کابل ته راغی. ملګري یې خپل کورونو ته لاړل. د خپل ملګري شهباز ته تیلفون وکړ. له هغه سره یې د کابل په دهمزنګ کې په نیولې اتاق کې دوې شپې وکړې. د هغه په وړاندې وعده وکړه چې څو یې دنده نوي موندلې کور ته به لاړ نه شي. دریم ورځ په کمپنۍ کې د خپلې خور کور ته لاړ. بیا نو نږدې دا 15 ورځې همدلته سرګردانه و. دفتر په دفتر ګرځېده. زنګونه یې وهل خو چا مثبت ځواب نه ورکاوه. په همدې کې د تلیفون زنګ د خیالونو لړۍ پرې کړه. په ځای کې را سم شو. موبایل یې راواخیست. کومه دفتري شمېره وه. په رنګ یې بدلون راغی او په خوښۍ یې اوکې کړه. بله. له هغې خوانه یوه ښځینه نرم غږ راغی. تاسې شیر محمد اسلمی استئ؟ بله صاحب، خپله یم. تاسې بانک ته اسناد راستولي وو؟ هو، استولي مې وو. سمه ده، شرط لس شوي یاست. سبا چهارشنبه ورځې په 10 بجو مو ازموینه ده. 15 ورځې وروسته معلومه شو چې په ګڼو کسانو کې کامیاب شوی او د دندې لپاره به هم کندهار ته ځي. پلار ته یې زنګ ووهه. دراتلو خبر یې ورکړ. شپږمه ورځ یې له شهباز سره مخه وکړه او سهار وختي له خپلې خور او وړوکې خورزی سره یو ځای مخ په کندهار روان شو. شهباز چې ماښام ناوخته له دندې کوټې ته راغی، جامې یې بدلې کړې. تلویزیون یې چالان کړ خو تر هغې وړاندې وریاد شول چې د شیر محمد احوال واخلي. د هغه شمېره یې ډایل کړه. شیبه وروسته یوه ناشنا کس موبایل اوچت کړ. شیر محمد ورسیده. د درانه غږ خاوند ژړغونی شو. هو زویه را ورسید. له خپلې خور او خورزی سره یو ځای همدا سات مخکې د سړي غږ په فریاد او چغو واوښت. تلویزیون یې روښانه کړ. د کندهار په لویه لار د سړک په غاړه ویجاړ شوی 300 موټر پروت دی. چغو او فریادونو ټوله لار په سر اخیستې. خلک یو خوا بل خوا منډې وهي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خان خټک د کاله شاعر صدر خان خټک د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
زرپاڼه
صدر خان. صدر خان د خوشحال خان زوی او د پښتو ژبې یو بل ځلانده ستوری دی چې په خپل خوشحال خان د میړانې توره په 1091 کې په یو قصیده کې ستایل ده. دی وای صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو، صدر خان لا چیرې جنگ لیدلې نه وو، په دا جنگ نه زسر کړه په حساب. صدر خان دا شعر یو بش پر دیوان لري چې د لومړي ځل لپاره پادری هیوس په کلی دی افغاني کې خوخونی ورزنه وکړي. هیوس په دې خیال دی وای چې د خوشحال خان په ادبی مکتب کې له هجری او عبدالقادر نورسته محترم مقام لري. صدر خان په یو زرو ویایوم هجری کې په اکوړه کې زیږیدل دی او د خوشحال خان د کورنۍ تر سیوري لاندې خوونه او روزنه اخیستې ده. صدر خان له خواږو اشعارو پر دیوان چې هر ډول مزامین لري په داستان لیکنه کې هم د داستان لیکونکو شاعرانو په لومړي قطار کې ځای لري. صدر خان په خپلو اشعارو کې سربیره د ژوند پر نورو مسایلو باندې د عشق او مینې دنیا سره ډېر علاقه ښودلې ده او د نړۍ ټول دفترونه او علمونه یې د مینې له یوه سبقه قربانوي. د صدر خان د اشعارونو داسې جوتیږي چې هغه په ادبي ذوق سربیره په کلام کې د خپلې کورنۍ په څیر سادهوالی او نوی خیال او نوی موضوع په خوږه ژبه پښتو بیانوي او د ادبي تصویر په فن کې د خپل پلار په پیروي یو جادوګر هنرمند شاعر دی. صدر خان د کلاسیک دورې د دویمې برخې د خصوصیاتو په لرلو سره د مشاعرې په فن کې چې بنسټ خوشحال خان خټکی خیوو له عبدالقادر خان نه که غختلی نه وي نو کمزورې هم نه دی. خو ګوردونکو دا هم د صدر خان له اشعارو یوه نمونه چې د عبدالقادر خان د یوه غزل په لیکه او زواد کې ویلی دی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بیلتون هسې، مشورت د جدایی په اور کې بل یو لړمون هسې. خط په مخت خایسته و د قضا نخې همداسې، خط په مخت خایسته و د قضا نخې همداسې، هر کمال زوال پذیر دی د دې خط ته مضمون هسې. لکه زده ده ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره، لکه زده ده ستا د سترګو د جهان په مخ دلبره، نه دی هسې چالی دلې چنون هسې افسون هسې. لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، لکه ما د یار په غم کې وجود وسو بیا ژوندی شوم، هیڅ پتنګ موندلی نه دی له څراغه ژوندون هسې. پرون سور په امبالی تنن پکټ جنازې سي، پرون سور په امبالی تنن پکټ جنازې سي، دا دنیا د دای دوت ده چنن هسي پرون هسي. لکه موج په بلتانه کې زما زلو وهیل سترګو، لکه موج په بلتانه کې زما زلو وهیل سترګو، په دا موج کله به کی جیهون هسي سیحون هسي. ستا جواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ، ستا جواب عبدالقادر په دا رنگ صدر خوشحال کړ، څو بی خان زویل کړم بل بنکه پختون هسی، مشورت ته جدائی پور کې بل یو لړمون هسی. لکه زړه چې زما وسو ستا په غم کې بلتون هسی.
خاموشی را خور شوی تنهایی د زور خسته، چو ورق خوری شوی د چان نخ ور نورکا. خاموشی را خور شوی تنهایی د زور خسته، چو ورق خوری شوی د چان نخ ور نورکا. د شنو چای پیاله یخو په ګړه مچان ناستی، یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی، یو شاعر کوټه کې ناست او غاخونه سره چیچی. زوړ بالښت یې تکیه کړه، له کوټې نه بهر ګوري، هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی. څو کارغانونه کې ناستی، څو کارغانونه کې ناستی، چې په ونه حاکمان دي او یو شین توتی پنجو کې نیولی. شاعر سوړ اسویلې وکیښ، کتابچه یې کړه را خلاص او ورقه یې ترې پرې کړه. بیا لاس کې کړل غونجا، بیا لاس کې کړل غونجا، او کړه لري وزاره په غونشي کاغذ لیکته ورونه بلدی ورونه بلدی ورونه بلدی ورونه بلدی جګړه روانه ویني بهيږي دا څه قحطی شوا انسان رکیږي دا څومره ظلم حیوان شړیږي دا څومره شور د مندي بوريږي یو ماشوم ریو بل یتیمیږي دا می وطن دې لمبی تریخیږي ویره خوره ده زړونه درزیږي د شاه لیلا می سینه غوڅیږي په چغو ژاړي ناوی کندیږي خاموشی چغی وہی گونګیږي خاموشی چغی وہی گونګیږي خارونه چوب دی او تیار کیږي خدا څه ژوند شو ها دا څه کیږي پدې غونج کاغذ هم دا توري لیک شوی او دا شعر تر نیمګړی پاتې شو شاعر غلی او حیران دی درنه ویره پرې خوره ده تصویرونه ترینه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي او په زړه کې داسې وایي اوف تیاره شوه ډېر تنګ یم عقل وایا دا زه چا سره په جنګ یم دا د څه شي علامې دي دا د چا په وینو رنګ یم ښه نو ځکه مې ته وژنې زه دا ستا د جنګ قلنګ یم لیونتوب ته نږدې شوی کرارۍ پسې ملنګ یم اوف دا څوک دی دا له چا سره په ننګ یم شاعر چوپ شو غوږ نیولی شاعر چوپ شو غوږ نیولی پر ویښتو یې لاس را تیر کړ دروازې نه شو درز پورته شاعر زر په ځای را کېناست کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته خود مرگ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرگ تابیا یې وکړه شاعر ودرېد حیران شو بیا یې غونج کاغذ راواخست دا وروستي لیکلې وکړل ورونه بلدی ورونه بلدی ورونه بلدی ورونه بلدی شګې بادېږي رڼا ورکیږي تیاره خورېږي دغه محبوب نن فنا کیږي د سولې غږو دا به غرقیږي څه بې وسیده قلم ماتیږي هو زه شاعر وم خوله مې ټپیږي
مینې تدران ګورم کولی تخکورم مکه و یریگم سترگو تدی نبورم ستا دسترگو سویم زمچر تاو بگورم خپل پر هر تاو بورم ستا دا حیاسر بورم د بڼو بدخلم زور بدخ پل زړه ګورم تاو زما خوانی ول دا څه وینم څه ګورم پلمبو لوبي پلمبو کو لوبي پلمبو لوبي پلمبو کو عشق پختو کو ہے ژوند لیوانو کو سمندر نکڑی نور د عشق مجال سدے ستان بتو بکڑما دادی پما خیال سدے دادی پما خیال سدے ہر چر تیو غم ددی کچو کو مین کر اختیان کڑو سب پزوانو کو اس خوچ ہر چر تیو غم ددی کچو کو سسا بیر خلکیو صبر پوادو کو خلکیو صبر پوادو کو سوی دخائس کو لوبے پلمبو کو لوبے پلمبو لوبے پلمبو کو عشق پختو کو ہے ژوند لیوانو پلمبو لمبو لوبے پلمبو کو لوبے پلمبو کو عشق پختو کو ژوند لی